ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ندی و ریدیو خبری خبرونه که تاستا هر کلی ویو زیم از تاسو کربانمون از شهید
او زه نصر کاکر
دا خبری خبرونه دا مهم و خبرون نصر چکونه پیلو
نن په کابل کې د څلورو هیوادونو سفارتکارانو اعلان کړی چې د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي او پاکستان د دې مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی
د امریکې دفاع وزارت نن د ګوانتانامو د بندیخانې تړلو په اړه ریپورټ کانګرس ته وړاندې کوي هیله دا ریپورټ کې کانګرس ته وویل شي چې قیدیان امریکا ته انتقال شي
د شام حکومت په خپل هیواد کې د ډزبندۍ لپاره د روس او امریکا د پلان هرکلی کړی دغه اوربند به د شنبې له ورځې څخه عملي کیږي
سنټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مشرۍ کې د وسلوالو ډلو سره به مخامخ خبرې اترې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پیل سي او پاکستان د دې مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی دغه اعلان نن د سه شنبې په ورځ کابل کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو ترمنځ له غونډې وروسته سوی د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ بیول دي څلور واړه هیوادونو په طالبانو او نورو ډلو ږغ کړی چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خبرو کې دي د خپل با اختیاره استازو له لارې برخه واخلي څلور اړخیزه ډلې ویلي چې د سولې د خبرو بل پړاو به په اسلام آباد کې کیږي
د پاکستانی پوز د اړیکو څانګې اس پی آر د سه شنبې په ورځ ویلي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ترسره شوو هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او د هغوی اته ځالې هم ورانی شوي دي
د پاکستانی طالبانو مجلس عسکری څنګه یو ویاند عبدالله وزیرستانی دا کړی چې د شمالي وزیرستان پر شوال سیمه کې په پاکستانی پوج باندې حمله کې 15 عسكر وژلي خو د هغه د دې اداګانو نه خو د پاکستان پوج او نه هم آزادو خبری سرچینو پخلی کړی دی
او د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچی پولیسو ویلي په دوو مقابلو کې یې د لشکر جنګبي او القاعده برصغیر څنګه 12 مشکوکه وسلوال وژلي دي
په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو په باب هیله ده چې نن د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته خپل رپورټ وړاندې کړي صدر باراک اوباما کال 2009 هم کې د دې بندیخانې د تړلو اعلان کړی و
امریکا او روسیه په شام کې د روان جنگ د اوربند په پلان سلا شوې دي او تر څو وشي کړی چې په جنگ کې ګیرو خلکو ته مرستې ورسول شي او د سیاسي خبرو لاره لپاره لاره جوړ کړي
په امریکا کې د سیډن یو خپلواک اداره وایي چین د جنوبی چین د سمندرګي په لنجمن ټاپو کې د راډار نظام لګولو باندې کار شروع کړی او له دغه نظام څخه به چین د سیمي کنټرول ټینګولو توان پیدا کړي په واشنگټن کې د ستراتیژیک او نړیوال مطالعو مرکز په یو رپورټ کې ویلي د دې راډار نظام څخه به په مځکه او هوا کې د چین د څارنې نظام لا وده وکړي
یونان کې پولیسو په سلګونو کډوال د کیمپ نه په ایستلو پیل کړی دی کوم چې د مسډونیا سره په پوله پروت یو کیمپ دی دغه کډوال چې په کې ګڼ شمیر یې د افغانستان نه راغلي وو په بسونو کې ځای پر ځای شوي او د سه شنبې سهار وختي د یونان مرکز اتنس ته لیږلي چیرې چې به هغوی په یو پوځي کیمپ کې پاتې کیږي
په سنگاپور کې چارواکي وایي دوی څلور هغه انډونیزیایي وګړي شړلی دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدو لپاره یې شام ته د سفر اراده درلوده د سنگاپور ښار د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه کسان د یک شنبې پر ورځ نیول سوي وو او په انډونیشیا کې اړوند ادارو ته یې د هغوی بیرته ستنولو په اړه معلومات ورکړي دي
د سویلي چین په سمندر کې د جهازرانۍ په سر د راپورته شخړې په مابین کې دا خبر خپور شوی چې دا جګړه د سمندر په تل کې د تیلو د موجودګۍ په سر راولاړه شوې ده خو دا لا معلومه نه ده چې دغه سیمه کې د سمندر لاندې څومره تیل او ګیس موجود دي د چین وینا ده چې هلته 130 بلیونه بیرل تیل شته خو د امریکا ماهران وایي هلته یوازې 12 بلیونه بیرل تیل او 109 کربه مکعبه متره ګیس دی
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اوریدل
قدر من اوریدونکو خبری خبرونه هم تاسو واوریدله و څه وخت شوې ده د بلې ډی وی او د پښتنو د اصل نسل په حق له تاسو سره زمونږ همکار ویروس خان صاحب خبری کوي. د محل سټوډیو ته هم راغله ده او په دې انتظار دی چې زه به کله غوې ته مایک سپارم. ستړي مشه په خیر اخلي.
ډیره مننه. خوشاله اوسېږي. خوشاله يم چې ما ترا کې زکه تاسو پوره یو سات ستړي مشوي تاسو خبرونه جوړوي بیا وي. ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه هم د نصیر کاکړ صاحب نه هم. ګران اوریدونکو زما له خوا تاسو ته سلامونه او احترامونه. ستړي مشي په خیر راغلی. څنګه چې تاسو ته منزجان وویل چې د پښتنو په اصل نسل به نن مونږ بحث کوو او په تېره خپرونه کې مونږ د اخامنشیانو د دورې ذکر کړی دی هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. دغې ځنه به خبرې پیل کوو. بیا د دغې سره د ګندهارا دوره ده دغه سیولایزیشن دی ورسره بیا د یونانیانو راتګ دی دغه سیمې ته د اخامنشیانو په هغه کې په تعقب کې یا په هغوی پسې د هغوی د انتقام. نو د سکندر اعظم الکزندر دی ګریټ چې په تاریخ کې یادیږي د هغه راتګ دی او دې سره به بیا د پښتنو چې کوم په دغه دور کې د پښتنو څه حالت دی په هغې به هم خبرې اترې کوو. زمونږ دوه میلمانه زمونږ سره ملګري شوي دي. هغوی ته به په خیر راغلي ویم. د نورو دوه میلمنو په انتظار یو. څنګه چې هغوی زمونږ سره ملګري شي هغوی ته به هم په خیر راغلي ویم. د کابل نه زمونږ دانشور او خوږ مشر حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب ستړي مشی په خیر راغلی. او زمونږ سره د اسلام آباد نه زمونږ ځوان دانشور ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. نن برا سره پکې ډاکټر الماس خان صاحب هم ملګری کېږي. دا غم په انتظار یو. تیره ونې دغه سره ما یو خپرونه کړې وه دا چې کوم ګریویټیشنل ویوز را معلوم شوي دي نو په هغې باندې مونږ یو خپرونه لرله او هغه ویل چې زه به نننۍ ورځ کې به هم هغه زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلي. څنګه چې راسره ملګری شي امید کوو. نو بیا به او مونږ اوس د سعدالله جان برق صاحب هم په انتظار یو. د هغې چې څنګه ټلیفون ولګي نو هغې ته به هم په خیر راغلي وایو. خو زه به وغواړم چې مونږ خپله دا خپرونه چې ده دا پیل کړو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب په تېره خپرونه کې تاسو وویل چې لږ شانته ذکر د خیر دی د اخامنشیانو هم وکړو. بیا که ګندهارا ته یا دغه شانتې د یونانیانو دور ته زو بیا به د یونانیانو او د باختري دغه چې کوم رفیع صاحب بیا وایي هغه به هم پکې ذکر کوو او داسې به په ورو ورو د تاریخ دغه طرف ته به راوځو هغه رڼا ته چې کومه د هغې په شا تیاره وه. تاریخ په تیاره کې پروت و اوس ورو ورو د تاریخ رڼا ته به راوځو او د نن پښتون ته به بیا ځان را رسوو چې نن پښتون د پرونی پښتون په نسبت باندې څنګه دی چرته دی په څه حالت کې دی په دې باندې خبرې ترې کوو. په تېره خپرونه کې سعدالله جان بخت صاحب ویلي وو چې نوې کول نه یې ډېره زیاته تمه ده. خوشحاله و ډېر زیات خوښ و په دې خبره چې ګندې په نوي کول کې بیداری ده. نو زمونږ د خپرونو مقصد هم دغه دی چې دا دومره دی عالمانو ځان کړولی دی. زه به د خپلو اوریدونکو ته یو ځل بیا ور یاد کړم تاسو ته د ډیوه د لارې په اسانه لاره باندې په اسانه طریقه باندې دغه معلومات در رسیږي. دوی کړولی په خپل علم پسې دوی ځان کړولی دی ویړیا بې پیسو بې ملازی تاسو ته در رسی. نو غوږ ورته کېږدی ځان پې پوه کوي. زه به ډاکټر صاحب تاسو ته راشم یو ځل بیا راته په خیر راغلی ویم او تاسو د اخامنشیانو وایي چې ګنې لږه خبره وپې نوره کوو. مونږ خو دغې دورو ته راتلو چې د سکندر اعظم راتګ دغې سیمې ته چې کومه دی د هغه نه مخکې وایي دا پلان د هغه د پلار وو خو د هغه د مرګ په وجه باندې دغه کار بیا سکندر اعظم وکړو. سکندر اعظم ډېر ځوان وو د یعنې درې دېرش کلن وو چې هغه بیا کله دلته هم مړ شو. نو زه مایک تاسو ته سپارم که تاسو په دغه موضوع باندې د کوم ځای نه خبره کول غواړئ. ډاکټر صاحب تاسو په دې ټلیفون کې ساجي بغوندې شور راځي. تاسو لکه خپل اړخ بدل کړئ.
دا عام طور بي کو تیزه د کتاب نور خلک
تاسو ته تاسو ته بیا کی تاسو ته بیا کی ټلیفون تاسو بیا کی ټلیفون او زمون سره زمون میلما دریم میلما ډاکټر الماس خان صاحب ملګری شوی دی. ګران اوردونکو تاسو ډاکټر الماس خان صاحب د غږ نه دغه د نوم نه واقف یی که چا څوک ته نوی واقف زه غواړم چې دغه پیژن کړو درته کوم. هغه دلته په امریکا کې په یو پوهنتون کې په یونیورسټي کې استاد دی, پروفیسر دی, ډاکټریټ کړی دی په پارټیکل فزیکس کې, او نن سبا چې کومه د ګریویټیشنل ویوز د نوې معلومات شوی دی په دې باندې په تیره جمعه باندې د هغې سره مونږ ځانګړی مرکه کړې وه او ډېره زیاته خوښه کړې شوې وه. ډاکټر الماس خان صاحب ستړي مشې, په خیر راغلی.
ستړي مشې تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. برق صاحب شته؟
برق صاحب را روان دی. برق صاحب ټلیفون نه اوچتي. او زموږ سره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی, زموږ سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری دی, نو دوی را سره دي او برق صاحب په انتظار یو. ستاسو هم ډیره زیاته مننه, خوشاله یم چې نن را سره پکې غشوی شامل شوی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب چې څنګه زموږ سره اوس ملګری شي, نو چونکه هغه خبره شروع کول غواړي د اخامنشیانو د دورې نه, چې خپل اوریدونکو ته اخامنشیان کوم چې د ایرانی دوره ده د هغې ذکر ورته وکړو, بیا په دغې کې د پښتنو څو پښتانه چرته وو پس حالت کې وو, نو په دغه باندې به هغه کوو. د اخامنشیانو په باره کې دا یو دغې زموږ د منو ویلی دي چې ګندې د هغې په دور کې مذهبي تنګ نظري مذهبي کرکه نه وه. خو په دې باندې به نور هم خبرې کوو. زموږ سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب یو ځل بیا په خیر راغلی, او ډاکټر الماس خان صاحب هم را سره راغلی دی. ښه, او تاسو خبر وکړئ.
نو هغه مول چې دا د ډیجیټل سیاسي تاریخ د نقاغي کې دا ډیر اهم پهلو چې کوم دی, هغه د دې انتظامی سیستم کې کوم دی هغه دی. ظاهر خبره دا چې په کوم راغټه احاطه کې د دې امپایر کې کوم د دې سلطنت کې کوم هغه خورو, نو دا ډیر کار کې کوم دی یو ډیر یونیک او ځانګړی کوم انتظامی سیستم پکارو. دغه چې څومره علاقه زیاتی دي او مختلف خلک په دغه سیستمونو کې یا په یو امپایر کې را انکلود کیږي, نو د هغې لپاره انتظامي سټرکچر چې کوم دی, انتظامي سیستم چې کوم دی, نو هغې کې هم ډېر زیات تبدیلیانې او داسې نوې نوې لارې راکړل غواړي چې هغه په صحیح طریقې سره هغه خلک چې کوم دی په هغې باندې حکومت وکړی شي, او د هغې چې کوم دغه ضروریات دي او د هغو چې کوم دغه دی لکه سوچ دی او کوم احساسات دي د هغې خیال وسنډلی شي د ډېر هدف پورې. نو په دې حساب باندې دغه دغه چې کوم دي حکامنشیان چې کوم دي, نو هغو یو داسې سیستم دی کړو چې په هغې کې لوکل خلکو ته, په هغې کې مقامي خلکو ته, چې هغې ته مونږ ویلو چې شطراتیان ورته وایي, او ګورنر چې کوم هغه ته وایي شطراف وایلو, نو دا دی مطلب دغه شطراتیانو چې کوم دي لوکل سیستمونو ته قانونونو ته ډېر زیات ځای ورکړی وو او ځای ولي وو په دغه اوورال سیستم کې. په دې کې بیا چې دی نو د دې خرڅ له پاسه کوم چې په ټاپ باندې کوم د سورس دی د دې ټول پاور او اتارټي, نو هغه دغه چې کوم ګریټ کینګ دی یا لوی بادشاه دی هغه به یې ګڼلو, او دا دی نه له چې کوم دی انتظامي چې کوم عاملانو ګورنرانو او جدان وغیرہ, داسې مطلب دا ټول چې کوم دی دا بیا لاندې هغه مختلف دغه جوړوي د دې چې کومې سپیر چې کوم دي لکه زیلې چې کوم دي یا مختلف برانچونه چې کوم دي. خو په دې سیستم کې ډېر عجیبه دغه دا دي چې مذهبي سیزونه به بیا هم ډېر زیات د زوراستنیزم چې کوم دي هغه پکې شامل کړی شوي دي. لکه په زوراستنیزم کې چې دی نو هغې زراعت چې کوم دی دې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. دغه حساب چې کوم دا په دې انتظامي سیستم کې هم هغو چې انتظامي سیستم لپاره زراعت چې کوم دی د دې ډېر زیات دغه ورته په کار دی, توجه ورته په کار ده, ځکه چې دا زراعت دی چې د دې په بنیاد باندې خلک ماړه پوستي او هغې مطلب وده کوي, او په هغو کې هغه اطمینان او هغه روغه سوله وغیره داسې ځینه چې کوم دي دا وي پکې. دغه لپاره بیا ورو ورو مطلب د زراعت چې کوم دی ورو ورو دا سیستم را روان دی, په دې پیرامیډیکل سیستم کې شکل کې کوم دی دا ورو راځي بیا دا گورنران دي او په توګه بیا وزیر دی د بادشاہ لاندې کوم دی هغه وزیر دی او په وزیر د پاتہ د ټول پاور کې کوم اثر سي نه دا د ټول طاقت د ټول اثراتي نو هغه دا وو دغه بادشاہ دی په دې حساب باندې کوم ګورو نو د ټول علاقو ته کوم عاملان دي خپل گورنران دو هغه ته ډیر زیات یو اهمیت ورکړی وو او په دې اهمیت په دې چې مطلب هغه د ډیر حد پورې هغه فری وو چې هغه خپل علاقې ته کوم دي خپل خلک کوم دي په هغه باندې دغه د خپل قانون مطابق د خپل کتاب مطابق د خپل ادارې مطابق کوم دي دا وو سره دی نو چې او دغه په امپایر کې نه نه چې کوم دي هغه یو خپل رول پلی کوي یو خپل چې کوم کردار دی هغه ودو وي په دې حساب باندې دغه دغه کوم دی د خامنشانو چې کوم کلچر دی او دا چې کوم امپایر دی او انتظام دی نو دا په انګریزي کې هغه یو څه دی چې اکلیکټیک یعنی هایبرید قسم هغه کی مختلف قسمونه چې مشتمل دي او دا
یعنی من دی هایبرید ډاکټر صاحب منګ دا و چې یعنی قلم لګول پکې یا یو یو څه شو د سې یعنی
او دا څه مطلب چې په یو بل کې وتی راوتی وي
څه نه صحیح
او د دې ځین مطلب د مختلف څه ځین راغون کوي او یو نه شکل چې کوم دی یو نه شي وجود لري چې دا د عمومي د هایبرید وایي یا اکلیکټیک بو څنګه وایي نو دا زر تک دا زر هغه ممکنو کله چې کوم دی دا وایي چې دا کوم دی نو هغه ته په هان وایي او دا هو اف ایون چې کوم دی نو هغه ته وایي چې دا اکلیکټیک دی یعنی دا خپل د سیسټ ایرانی یا زر هغه ممکن شي نشته او که څه هم هغه د ایران په حدود کې د نن وایي کوم مطلب نور چې کوم دی چې اته د مصر پورې او د فدا انډس پورې د افغانستان پورې چې کوم دا د وابسنګ پورې د ټول کوم سلسله دي کوم سیستمونه دي نو هغه مطلب هر یو چې کوم دی دغه خاموشي کلچر او د غیب امپایر هیڅ جوړ کړی دا په دې حساب باندې کوم د ګورو نو په دې کې چې کوم اوریجنالټی دا چې هغه مون یو خاص یو کلچر واکو نه دا مخصوص اوریجنالټی په دې کې په دغه صورت کې نشته چې بالکل یو نه شي منستر اغلې خو مطلب دې هغه کمال داو چې دا چې کوم ټول مطلب لوکل سیزن دي د هر علاقې د هر مذهب ایون د هر چې کوم خلک دی کلتور دی دا غي نو هغه مطلب ته یو نوی شناخت کې په یو نوی انټیټی کې هغه مطلب ځایول دي او دا ټول ته بیا موږ دا د اخینین دا یا اخینین متوانګېږي نو یو خامنشان چې موږ اردو پښتو په دې کې کوم استعمالو نو دا دغه کلچر یو څه وجود لري نو په دې حساب باندې چې موږ وګورو نو دا تقریبا په پښتنو په علاقو کې چې هم موږ ډېر کم آثار په نظر راځي په دې کې ظاهر خبره ده داسې چې ایران ته ډېر نږدې علاقې دي نو په دې حساب باندې دلته هغه لوکل ایلیمنت عنصر په کې هم دی او په دې کې کوم دی چې څنګه ته هدا پورې کوم دی دا زرتشتي مذهب او یا دا غي کوم دغه د امپایر کوم کلچر دی نو هغه په کې هم خپل څنګه دغه پرې کوي اثرات پرې کوي او دا ثاني رفیق صاحب چې کوم بار بار ذکر کوي چې هغه کم تقدی یا کم د آرت نمونې دي نو په هغه کې مختلف ډیلیګیټ دي یا دا مشران دي د مختلف علاقو چې هغه څه دي او بادشاہ د خپل دغه توختي په حیاتونه وغیره دغه څه پیښ کړي نو په دې حساب باندې دا هم چې دا نه بالکل واضح ده چې مختلف علاقو چې کوم خلک دي نو دا هلته کې بادشاہ ته بوتلل هغه ته ډالې پیښ کړي او هغه په مطلب چې کوم دغه انتظامی سیستم به وو نو دا هغه په حواله وایي خپل دغه کول کنه کوم رول نه راځي نه وایي دغه اته بادشاہ چې کوم دی کوم رائے کوي چې کوم دا عادي به خبرو او خپل دا ټیکسونه مې څنګه دا سیمه باندې ورکول او دغه ټیکسونه به اول صبح تکمل لکه دا هر څه به خپل گورنر باندې وو نو هغه به دا غونډول بیا به د دې نه دا سنتر تکمل سنتر به خپل استعمال ول څه به وافق کړه څه په دا ملکسوی یا سنور که دا که پراجکتونه با اون را غیر افار بای وفتی مختلف و علاقو تا در خیلی لدونه پا دیر که دمون دا علاقه که دنگی سواد بونید افغانستان او ټول پورا دنګارات کمدنو د دینه ډیر مختلف سیزنونه لکه د دغه څونه کمد د سوزرو په شکل دی وغیرہ دا د سیزنونه په افغانستان ایران ته مطلب تل د دې علاقې نه په دې صاحب باندې د دې علاقې خپل یو اهمیت ته پرغه ټول کم ایرانی سیستم دی په انتظامی حواله باندې وایي چې د ملي په حواله باندې د پیر پروګرام کې د ذکر کړو او په دې بنیاد باندې بیا په دې علاقې کې هم دې د اړیکې راتګ موږ بار بار وایو چې دا ملي چې کوم دغه کیږي ارګنایزیشن دی یا شهري ځواک کارتي دی د انډس وادي د سیولایزیشن نورستو چې تغییر نورستو چې کوم دوباره یو په غټ ډول ارګنایزیشن کې نو په دې کې دا سامانچانو د سرتل چې کوم دی هغه یو ډیر غټ رول نو بوله دی او په دې کې خاص کر د دې کمیونیکیشن سیستم چې کوم دی او د پوسټل سیستم لکه کوم چې دا ډی پی روډ چې کوم دی کنه ډی پی روډ دا خو ظاهر ده دا کلکتې بنګال پورې دا لا چې دې دا کړی دی کنیکټر دی نو وای چې تاسو کوم وای چې دا څه پوری دا کړی هغه په دې ډول کار کوي دا په دې کوم بنیاد دی نو دا موږ د افغانستانو د سایر او دارا وغیرہ د دې پورې راټولې دي نو د کمیونیکیشن په اړه باندې دا هو په دې لا کوفي په پوره یو اهمیت پاتې شي
ډیر زیات مننه کوم را سره اوسېږي زموږ سره برق صاحب وختي نه ملګری شوی دی برق صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایم وعلیکم السلام وعلیکم السلام او نن را سره ډاکټر الماس خان صاحب هم ملګری شوی دی برق صاحب او جی او ډاکټر الماس خان صاحب په پښتو کې تاسو د میگزین لپاره د رسالې لپاره یو لیک هم کړی دی او په خپل درته بیا وایي زه غواړم چې وړه شم د مو اخلو د مین وروسته راځو د خپل بس په مخ کې بوزو ګران اوریدونکو تاسو هم چرته ځای مر سره اوسېږئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړم مو سره ټلیفون تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
گرانو دنکو تاسو د دیو ریډیو سره ملګری نن په بل ډیو خبرونه کې د پښتنو په اصل نسل باندې زمونږه بحث روان دي د ډاکټر رفیع الله خان صاحب خبره تاسو د اخمنشانو د دوري وورې دا په دغه زی پوری اخ خبره را ورسول شي د انتظامی کوم چې په کوم سیمو کې د هغه ځای دغه وخت والیان وو یا گورنران وو یا چې کوم به مشران وو هغوی ته دا پوره اختیار وو چې په خپلو خپلو علاقو په خپلو خپلو خلکو کې د هغوی د مرضی مطابق حکمرانی وکړي د هغوی رایې ته احترام ووایي او دغه وجه وه چې دغه ډیر ښه انتظام وایي چې چلېدلې بیا د کمیونیکیشن یار یی دی یو زین بل زیت سوال جواب لیگل معلومات ورسول دا هم وای چی د اخه منشیانو په دوره کې دا اول منستر اغل بیروستو شیرشاه سوری دغه ډیر فعال کړی دی دغه اغه یو غدی خو زبه ورشمه زم چی ابی بولا رفی صاحب ته ورشمه او تاسو د اخه منشیانو د دوره هم ډیر معلومات لری تاسو په ډیر تحقیق کړی دی نو او تاسو ذکر هم وکړو ډاکټر رفیع الله خان صاحب نو تاسو که په دغه دوره باندې خپل خبره وکړي او بیا به هم دې ته به راځو چې د تاسو خو په دغه تیره خپرونه کې په تفصیل سره په وضاحت سره ویلو چې هغه هیئتونه یا هغه ډلې چې هغه تلې دي د ایران بادشاہ ته کمی تحفې ورکوي کمی ډالۍ ورکوي په هغه کې ښکاره ده چې د پښتنو نمایندګي ده نو زه غواړم تاسو ته مایک وسپارم بولا رفی صاحب
زه ته هڅه وړاندې تاسو ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم برخه ته ډاکټر صاحب رفیع الله خان صاحب د الماس خان صاحب ته او تاسو ته نو رښتیا هم چې د اخامنشانو دوره یو داسې دوره ده چې د فرهنګ او د هغه هیوادونو د فرهنګ په غوړېدلو کې لاس لري چې هغه په دې امپراتوري یا سترواکۍ کې راټول وو تقریبا ډېر شو زیات هیوادونه پکې راټول وو د یونان تر هندو تر ترکیه پوری د ټول هیوادونه پکې وو، لیکن هخامنشي پاچا خصوصا داریوش دا نورینه درلوده چې د دې ټولو هیوادونو د دې ټولو ولسونو د دې ټولو ملتونو فرهنګ ته توجه وکړي، د دوی ژبو ته توجه وکړي، د دوی لیکونو ته توجه وکړي. هماغه و چې د بیستون ډبرلیکونه چې تقریبا یو جالب ځای دی، یو بې جوړې کار دی چې دوی ټول شیان په ډبرو کې کیندلي دي، لیکنې یې هم په ډبرو کې کیندلي دي او تصویرونه یې هم پکې جوړ کړي دي او یوه لویه دنیا یې رامنځته کړې او تر اوسه پورې هغه راپاتې دي. یعنې یو نه فنا کېدونکی فرهنګي موزیم یې جوړ کړی دی. نو په دې کې د ډېرو ژبو لیکنې شته، د ډېرو ژبو لیکونه شته چې په دې کې د پښتنو په برخه کې هغه حیاتونه دي چې دوی ته ورغلي دي. هلو هغه حیاتونه دي چې دوی ته ورغلي دي او دا حیاتونه هلته لیکلي دي، د هر یوه حیات سره نومونه دي. په دې کې هراتیان شته چې اوس د افغانستان یوه صوبه ده، په دې کې باختریان شته چې هغه بلخ دی، هغه هم د افغانستان یوه صوبه ده، په دې کې اراکوزیان چې هغه د هلمند او قندهار سیمې دي، د هغو نماینده پکې شته، او په دې کې د یو بل چې دوی لیکلی البته په دې کتاب کې چې دوی هغه تصویر چاپ کړی د هغو نه دوی اوس لیکلي دي چې دا افغاني حیات دی. دا چې افغاني کلمه هغه وخت وه که نه وه دا نه ده معلومه، لیکن دوی اوس تغو لاندې لیکلي او دا معلومه نه ده چې دا دوی د کومې کلمې نه ترجمه کړی. یعنی علاوه د دې دومره نمایندګانو چې هلته یې تصویرونه راغلي، د افغان په نامه هم یا د افغاني حیات یوه نمونه هم شته چې نه پوهېږم چې په اصل کې به څه ورته لیکل شوي وي. او بل په ډبرلیکونو کې ډېرې داسې لیکنې شته علماء اوس لوستي دي او وایي چې دا پښتو لیکنې دي، او دا ځکه چې هخامنشي پاچا داریوش هڅه کوله چې د ټولو ژبو فرهنګ وساتي. نو په دې اساس یې د پښتو ژبې لیکنې هم پکې ځای کړي دي چې هغه ډاکټر ګل جانان ظریف یو پښتون جرمنی کې هغه یو بشپړ کتاب لیکلی دی 2500 کاله وړاندې، مخمری دیبونه، یعنی 2500 کاله پخوا په مخي لیک کې پښتو. او علاوه د هغې نه یوه درې مصریزه لیکنه چې ما مخکې په تیر پروګرام کې هم یاده کړې وه، هغه په ډېر وضاحت د زړې پښتو نمایندګي کوي او په ډېر اسانۍ لوستل کېږي. نه اړیکه وم، نه زورکڼه وم، نه دروجنه وم، چې دا بالکل په ډېر کم تغییر مالته ثبتي او لوستدي او لوستلې کېږي. نو په دې اساس د پښتنو لپاره، خصوصا د پښتنو د اصل او نسل د پېژندګلوۍ لپاره، د هخامنشیانو دا ډبرلیکونه او دا کونه او انځورونه او دا د ډبرو د ډبرو ټوټې د پښتنو په اصل او نسل ډېره ښه رڼا اچوي او د پښتنو په موږ غږېږي. او موږ ویلی شو چې د پښتنو په برخه کې ډبرې خبرې کوي او پښتو موږ رامخته کوي. نو په دې اساس د هخامنشیانو دوره په پښتونخوا کې، په افغانستان کې، په دې منطقه کې تېره شوې ده. موږ تاسې تېره اونۍ په دې هم خبرې وکړې چې په سوابۍ کې د دوی هغه آتشکده چې دوی جوړه کړې ده، شاندار آتشکده وه، هغه هم هلته نښې نښانې موجودې دي چې اوس لکې تیږې ورته وایي یا ولاړې تیږې ورته وایي. نو په دې اساس د هخامنشیانو په دوره کې موږ د پښتنو لپاره، د پښتنو د موجودیت لپاره ژوندۍ او نه انکار کېدونکې نښې لرو، او هغه موږ ته راښیي چې د پښتنو په سیمه کې دلته ادب و، دلته ثقافت و، دلته دی خلکو یو خزون درلودو په دې سیمه کې دوی راشي داسي درلودي سیاسي حياتونه درلودل او د اخوانشي دولت سره سره وابط او خالقي په دې اساس اخوانشي دوره او داسي دوره چې موږ د پښتنو لپاره هغه د دې په تاریخ کې یو ښه دوره بولو او د دې په تاریخ کې د دې دورې نه راپاتې شوی نه چې د پښتنو د پیژندګلوي لپاره څه نمونه ګڼلې شي.
د دین برا بیا چې رازو دی بل پړاو ته زم چې ز برق سپ ته هم ورشمه د وبخې چې د برق سپ قطه شو خه د برق سپ ټلیفون قطه شوې دی خو تر هغه به زم چې خیر دی مونږ به دغه ته بیا په خیر اغلی وایم ډاکټر مسخان سپ ته او ډاکټر مسخان سپ ته بده هم وایم چې په تیر خبرونه کې دا چې مونږ په دغه باندې ګریویټیشنل ویوز باندې کو نو یو ډاکټر صاحب په بیا ماته پوښتنه یې خو چې غندې دا سم په څه بنیاد باندې دی دا وایي چې دا یعنی 1.3 عربه کاله مخکې غندې د دوو بلیک هولز د دغنه او چې دا معلومات څنګه شوې دي نو دغه به هم پکې ذکر وکړو. برق سپ ډیر په دغه تیر خبرونه کې ویل چې دا نوې کول لګیا دی بیداری پکې ډیره په تیزی ده خو زه به غواړم چې تاسو د استاد په حساب باندې دغه څنګه وینئ.
نو تاسو غواړئ چې په کوست
ته پوسټ باندې لګ غوندي خبره وشي زما خل نو هم دی پوشي او نور خو به د موضوع سره بیا زو
صحیح نو صحیح سم راو نو دا ریته پوس بزرګ انده تاسو ته ما هغه دا چې په ایکسپریمنت کې چې کوم پټرن راونی ولې شو کوم نقشه د دې ویوس کوم نقشه پیدا شو نو هغه بیا زموږ سره تیوري موجود ده چې هغه د اینشټاین تیوري وي. نو هغه اینشټاین تیوري چې کوم ده نو هغه چې کله ته د دوو بلیک هولونو د جګړې نه دا موجونه راوباسي نو دا هغه پټرن جوړوي او چې د دوو ستورو د جګړې نه راوباسي نه هغه جوړوي نو دا پټرن خو مونږ ته دا وایي چې دا دوه بلیک هولونه څنګه دي دوه ستوري دي هغه تیوري مونږ ته دا وایي. دویمه خبره دا ده چې ولې دومره لري څنګه مونږ ته پته لګي چې دومره لري دي نو چې کله دا ویوز یا موجونه تر اونځي په ځمکه باندې نو د دې د انټنسټي چې وته وایي یا د دې د زور پته لګي کنه چې څومره زور دی په ځمکه باندې دا هغه زور نه مونږ د سورس پته لګولای شو چې کوم ځای نه راوتی وي او بیا موږ ته دام پته ده چې د دې زور پته موږ نه لولې شو په سورس کې چې کوم ځای کې راوتی چې د بسونه زور ځکه چې دا دومره نری شوی دي تر هغه څه پورې نو دا هغه نری کېدو لپاره څومره فاصله پته ده نو دا هغه نه موږ ته پته ولګي چې دا کوم کې د رڼا پر افتار دي او د رڼا چې کوم ده نو یو شاره 3 بلیون کال کې چې څومره مزل کوي نو دومره ډیسټنس پکار دي چې دا هغه ځای نه راوتی نو دا خبره ده چې دا جواب شو. تاسو ستاسو خبرې نه ورسره هر د موضوع لا برخه به صحیح خبره کوي چې په ځوانانو کې په سوشل میډیا باندې د معلوماتي چې کوم ده نو دا دایي پیدا شوی ده خو یو خبره ده ما پام کاو دا کوم مورانه یو جبو نه راواله ورځ وکنه نو کوم څنګه خپل پښتون دی او کو دوا سره پښتون دی په سوشل میډیا باندې نو دا خبره چې غیدا ویل چې پښتو بوای او پښتو بلی کو کنه او پښتو زموږه مور ده خو دا خبره کوته چې ناری پورې پاتې نشي نو خوي اوس که هغه څل پښتنو یو لیکنه وکړه دا څل لیکنه شي یو کیسه مته خپل وکړه د ګیسټ یو په مورانه چې په اورا ځان د پښتو خو باندې ژوندې پاتې کیږي چې په دې کې کنټینټ دي لکه اوس تر تاسو نه چې موږ نه سوار خپل ټیل مال غواخلو نه خو موږ کولی شو خو پښتو موږ لرایي نو پښتو کې چې کنټینټ نه ټاپکس نه مطلب دې ته فلسفي رانه ولې دې ته ساينس رانه ولې دې ته تاریخ رانه ولې دې ته تلویزیون رانه ولې کنه نو بیا خو دې لمن نه غږیږي کنه دا خو بیا تشتل مال دې پوري پاتې شي چې
ډېر بنیادی خبره مو کړه راته به زوم سره برخ سه بیا ملګری شوی دې د برخ سه نن ټلیفون ډېر مسله کې او بخې ډېر زیاتو بخې برسه تاسو به مستری شوی خو سو خو زه ما یک تاسو سپارم تاسو خبره شروع شوی وای علاقه چې په مسکی ښه
زه په
په کوم موضوع باندې
همدغه موضوع مونږ وایي چې د لکه اخمنشانو په دې دوره باندې خو ډاکټر فولا خان صاحب هم ویل دغه او بیا رفیع صاحب هم ویل چې په دغه دور کې د پښتنو قبیله ښکاره دي خو اوس د دې سره سره د اخمنشانو د چې د اسوټا ذکر وکړو د ثوابي چې دغه تک هغه باقیات دي هغه لرغونی اثر پاتې دي او د دې سره سره بیا په دغه کې د غندهار ا دی د غندهار سره بیا د یونانیانو راتک دی نو زه هم دغه غواړم چې د عباس منګه اوس ورورو د تاریخ اغه رڼا ته راوځو تر اوسه خو په هغه مفروضو کې به زیات تر وو او بیا دا هم وایو چې د هر تهذیب خپل سنه سنخ نه خانی پریخی دی نو د دې اخامنشانو د دوري ک ذکر کو نو دی هو ډاکټر صاحب رفیع الله خان صاحب ول شي زوراسترینز یا زردشت چې کوم زرتشت مذهب دی یا سیویلایزیشن دی اغه د ځان سره سره پکې بوتل لري وړې دی او د څه کار چې ډیر لوی چاپ په د اخامنشانو په دوره باندې د دغه زوراسترینز هم دی
مطلب تاریخ واضح روانی گی نارے کے پختنوں دا وجود موجودگی ردی قبیلو ذکر اذکار سے کم دینو دا پا دغا دور کسکار شوی دے اور آلی نفس پو بیارا رواد بی نو خدا دو منی زلی چی پختانا پا کسکار کی گی او پا دو مکو کسکار کی گی یو خدا چی منگا اس سے ذکر کو دائی رفی سے ذکر کو رو کچھ دائی حکومت جور سو خدا حکومت پا ابتدا چی دا غیر دو چکل را کنگم جوڑے دو نو پختنو حسب عادت یا حسب جغرافیہ جدائی موجودی دا کے علاقہ کی را کہ طول فاتحان چکم دی نو پدائی باندے رازی ای لقد جغرافیہ دا سے ورکلی را کہ رچت فاتحان رازی نو پدائی باندے رازی نو منے تکراوی دائی سرکی گی نو دا سائرس تکراو ام پختنو سرشتے و بیر جخت اول سر کے او بیا د داریوش تکراو ام شروع نو دا رمدل پختنو دا علاقه ری دا سی دیر پا آسان ندی فتح کری بلکی دا سایرس پا بارک خدا وی لکی گی دی روایتو ندی رسید شرطا فتح دا چی دا اخیری جنگ دا سایرس ام دگا ہو وی چی سایرس پا آئی که مرشه وی ہو دا یو دا مساگی تو سر پا جنگ که ما اسات کی وته وي او چې دغه قیادت دی زنانه کول تعمیرا یا تعمیروس یی بنان دغه تعمیروس نکړي تعمیروس دغه مسجد ته مشروا او سایرس سره چې کوم جنگ وشو نو په هغه جنگ کې هغه یو ډیر مزیدار افسانه مګر نه جوړ شي وي دغه افسانه خو به افسانه وي خو دا دغه د چی دی روایتونه د دې چې اخیری جنگ یې هم په خلکو سره شوی دی په هغه کې سایرس مرشد ہو لگانے لبیا چی دارا شروع شوی دن دارا ام اول سر کی دو دری سلو جگون شوی دی او آگین پس بیا دارا رو 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 دا پختنو دا علاقہ سپو فتح سپو نرمی سپو ربان دی بیا رو رو وطنانا دی دلی دی نو پانے کی زما چکم معلومات دینو آگا تر دی پی خورا پوری لانو لگر آگلی دی
یو خبر غواړم چې تاسو په خبره وکړئ واغه دا چې ایرانیان او پښتانه داسې یو تاثر دی یا د تاریخ یو بد غدی چې ګندې ایرانیان او پښتانه تاریخي تور دشمنان پاتې شوي دي نه چې ګندې د یو بل سره خواخوږي
بالکل بالکل دی بالکل دی دا جدی جد پا جد دشمنان را دلی دی دا غی وجہ دارا چی دا ما مقیدہ ذکر کرو چی دا آریا پا تاریخ یو دیر لوی غلط فہمی دا آریا دا نوم چی دیکھا نا اس را دیر زیادی غلط فہمی پیدا شیوی دی او دا طولو موزکین دا دا غده چی دا 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 وستی ایشیا نا کم خلق خوار شیوی دی دا ټول اریا دی دا داسې نه ده اریا په دو شکلو کې اریا هغه دی چې زمینداری یې کوله زراعت یې کولو او بل وسره د دې تربوران دی اساس دا د دې واقعدا تربوران دی او همیشه ورته د دې جګړې شوې دي غر شوې دي نو دا ایرانی اریا چې کوم دی نو دا هغه اریا دی چې کوم ایران دا نوم نم ظاهره کیږي خو پښتانه چې کوم دی نو دا د اساکو په تل کې راځي د خانه بدوش دی اساک دی اسونو والا دی او ایرانیان چې کوم هغه د د آبادو کې اوسې دل زراعت کولو دغه کولو نو د دې دا ټاکره چې کومه ده دا انساني نسل سره روانه ده لکه چې د خانه بدوشو او د شهري خلکو ترمنځ دا جنگ د ګډې چې کومې دي نو دا تر ډېرې زمانو وروسته بلکې تقریبا اوس هم که تاسو خیال وکړئ نو څاروي پالو او د کروندګرو منځ کې اکثر جګړه وي زمون اوس هم په دې کې لوکي لکه چې څاروي پال چې کوم دي دا فصلونه خوري ګډو مډو چېلو میلو باندې او هغه بیا هغه کې مجذوب لیکي اوس زمون په یاداش باندې د ورځې جګړې داسې شوې دي زمونږ له نوخار په علاقه کې د څاروي پالو انا بدوشو او د دغه ترمنځ نو د ایرانیانو د جګړه پښتنو سره هم هغه جګړه ده پخوانی چې د غزرات پیښو ایرانیان او آبادو کې اوسېدل په کلو او رغو کې اوسېدل او پښتانه چې اساک د اساک په غل کې راځي دې خان آبادو شو نو دې سره د دې پربګنی راغلي ده خو دا عمره چانتې پربګنی ده لکه څنګه چې د مهابارت دوه قبیلو کې ده بلکې زما خدا زده ده چې دا مهابارت کې کومه کیسه بیان شوې ده نو هغه هم دا کیسه ده هغه هلته ولي ده چې دا خپلو کې تربوران هم دي او دښمنان هم دي دې دې تاجان هم سره خپلو کې نومونه یو شان دي خو بیا هم دښمنان دي نو او اکثر دښمني هم دغه سره رول تر بوټ سره تر اوسه پورې روایت روان دی نو دا په نسل او په خټه باندې یو هم دي او دښمنان هم راغلي دي او د تاریخ په تمامو اوږدو کې د دې مرستې دا ټاکره راغلي ده چې نمونه بدل شوي دي او که اصل په دا روان دي نو یاریا یا ایرانیان د نوم نه چې ظاهره ده هغه اریا دي او پښتانه په اریا دي خو دا په اریاو کې بیا اساک دي دا دویم شخص دی ځکه د دې ترمنځ دا تربګني د ډېرو زمانې نه را روانه ده او اوس هم پکې مقاسمات شته دی او دغه دی نو دا په یو تاریخي حقیقت کې دا څه مفروضه نه ده
او دغه خو به د افغانستان په دې موجوده تاریخ کې مونږ په سیاسي دغه کې هم لیدې شو چې ګندې د افغانستان د نن اوس هم د نن د ایران چیرې هغه خپل مفادات ویني او د مفاداتو د پاره د افغانستان د نن په ایران باندې کوم تورونه لګیږي څنګه چې په پاکستان لګیږي ورسره سم دغه سپه ایران هم لګیږي پای باندې بم خبره او خبره به وکړو خو برسه ما غوښتل چې ډاکټر الماس خان صاحب یو هغه د دغه چکم نوې دریافت شوې ده د چکم نوې معلومات راغلي دي د ګریویټیشنل ویوز نو په دغه ویوز باندې د پښتو کې او دغه لیکل لري او یو غوښتل چې به برسه ابتدا کوم ما وی چې ډاکټر الماس خان صاحب دې خبره مو کې
ته یو خبره وکوم د الماس خان صاحب سره زما د یو کو نمبر مال ته سره ولېجا او دا لو کومه غداري دا غري سالي کوشش کوم چې روانه کو او دا د کسانو د مضمونونو په مونږ ته ډېر سخت ضرورت دی
خجي اب زوکم بلکې ما به امین جان ته به ما کې خیر په فیسبوک باندې نمبر ورکړی بیا به تاسو پوښتنه وکړي
ورته
خجي ډاکټر الماس خان صاحب تاسو سره ژمنه کوي
سلام بالکل او ما خو په دغه تاسو چې څنګه وویل په دغه نوی دریافت باندې ما یو مضمون لیکلی دی یو آسانه سانه پښتو کې کوشش مې کړی دی نو یو خو به هغه برق صاحب سره زه شریک کړم په دې طریقه باندې چې دوی ته وروغ چې دوی ووایي چې پښتو یې څنګه ده او ورته وګوري او چې عام وګړی پرې پوهېږي که نه دوی به سم را سم هم کړي او بله دا ده چې دا د ساینس چې کوم نوي او موضوعات دي چې کوم د سپیس ټایم خبرې دي د بیګ بنګ خبرې دي د کاسمالوجي خبرې دي او د اینشټاین د تھیوریز خبرې دي د کوانټم میکانیکس خبرې دي دا ټول خبرې چې کوم دي نو بلا موضوعات جوړیږي په دې باندې بلا لیکنه کیږي نو ما اوس یو بل لیکنه شروع کړی دا چې هغه مې تقریبا کمپلیټ کړی دا هغه ما سره شریک کړم د اینشټاین پر لیک ما ویل چې دا ویوز دا نوې دریافت شو نو زیاتره د اینشټاین د تیوري یو نوې پروډکشن شو خلک په دې کې انټرست لري چې د اینشټاین د تیوري درس نو په دې باندې په دې باندې ما بیا یو مضمون شروع کړی تقریبا ختم دی هغه چې کمپلیټ شي نو هم دا سره شریک کړم نو ژمنه خو کوم ځکه چې څومره دا خو دی ډیره مهنت کوي چې دا کوشش کوي چې دا خبرې پښتنو ته ورسي مدا رساله کوشش کوي خامخا به سره مونږه کومک کوو او لیکنه به کوو
او دا هم کې دي چې زه یا ډاکټر صاحب تاسو نمبر وکم تاسو سره رابطو کی یا تاسو په نمبر در کوم دوه دغه سی بو کوم نو تاسو په خپل سره په رابطو
شئ او دا مو بزره چې مونږ راځو
خبر سم دا بالکل دا سم او مونږ خپل هغه ټول اوریدونکو ته وایو د پښتو په اړه باندې په هر موضوع باندې تاسو غواړئ تاسو لیکلو کې نو د برق سیب د سره په رابطه کې شي او د برق سیب له خوا به زه ویم چې برق سیب د بدر دې په خلاص زړه باندې هر کله وي اوس بیا ویم چې ډاکټر رفیع الله خان
تاسو په منځ کې یو خبرې ته یاد تا کوي ما څنګه مخکې ویل برق سیب ما دا خیال لري خو دا خبره چې کوم ده نو په دې باندې امفاسس پکار دی ته وې دا په دې باندې زور او سل پکار دی چې په تاسو خبرو باندې ژبه نه پیوړی کیږي چې څومره دې کوالان دي که هغه د ساينس سټوډنټان دي که د فلسفي دي که د تاریخ دي نو چې په اهم موضوعاتو باندې په پښتو کې لیکل یو آرټیکل لیکي هغه په مورنۍ ژبه په نړیواله ورځ هم لیکي او سل کسم ولیکي نو سل آرټیکل شو نو پښتو به اله بیا وړي کیږي چې مونږ په کې کنټینټ سی واکو کوم چې دغه د موضوعات دی په کې سی واکو
لیکنه په کې وو او
دغه خبره چې د صرف د تیز مالګي او د واکل راکل ګورې پاتې نشي چې ګنیرا سود سودا کول دي لکه ټول خلک وي په فیسبوک او یا په بس باندې مې خپل په ټول پښتو هم پښتو خو مونږ به چیز درته یم بل څه بچیم نشته خو په دې خبره باندې امفاسایز وکړم چې لیکل په کې وشي په مختلفو موضوعاتو باندې تاریخ فلسفه ساينس
ابلور چا یو ډیر خو ټویټ کړو په دې ټوئیټر باندې او هغه ویل چې غالباً د افراسیاب خټک سی وو هغه ویل چې ترسو حکومت په سکولونو کې دا جبه نه خایي نو باید چې موږ دغه د پښتو قاعده کور ته راوړو خپل بچو ته په کور کې دغه پښتو لیکل وستل ورته وخایو زه خپل دغه خبرې سره مرګتیا کوم چې دغه هم یو ډیر ښه حل دی
او نو خلک نه کوي حکومتونه نه کوي مونږ لا نو مونږ په خپل باندې سوشل میډیا چې کوم دنو دا یو قسم دی اهم ټول دی چې پای کې مونږه په ځان را یو دکی یو یو به سره لیکنه شریکول شي په یو بل د ایکسپرتیز نه فائدہ مرسته شي لکه په ساينس شو په کیمستري شو بایولوژي شو ریاضي شو نو څو خلکو کړیم دي شروع کړیم دي خو چې زیات خلک شروع نه خوي
سم دا اوس ابي ولا رفي سب تاسو سوال په غواړی رفي سب زما غږ درځي نه پوهیږم کوم د حقیقت کومه ته نه رسیدي خوځه ډاکټر رفي الله خان سب تورزم نو ډاکټر رفي الله خان سب تاسو خو خبره زما په خیال باندې د خمنشانو د دورې یو فدايه مهمه دوره ده ځکه دلته نو اسمنګ د پښتنو تاریخ ته یو 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 ترپ ته تعویګوس نو د دینه پس ځکه دغه تاریخ تاسو ویلې تاسو معلوم دي نو مخکې سوا یو بیا څنګه وزو
گندارا پیریڈ دے نو پدی کے بکار چې په مختلفو حوالو کې خبر یو شی لکه د مذهب په حوالہ باندې
سمدا
او د آرت په حوالہ باندې او بیا چې کوم دی د ټولنا اهم شی چې کوم دی نو د تهذیب کلتور او د شهریت یا د اربنایزیشن په حوالہ باندې په دې موضوع باندې مختلف سيزونه کېدل شي کنه ځکه دا بیا ډېر ریچ پیریډ دی او په دې کې اگر چې پښتانه موږ کم دي کې لټولې شو او سرور یا څه نیت ورته ورکول شو دغه وګورم ورسره سره دی راځي او مطلب نور ورال څه شي ودی د دین پرتا چې کوم دی چې چا کړی دی کم قومونو کړی دی نو ورال د دې لاسه تاریخ چې کوم دی چې پاره حواله باندې فګم لګوشي او د دین علاوه یو منفل د الماس خان څه خبر وکړه د پښتو ژبه زمما پرې خپل هم یو پوینټ اپ یو د نو مایک سفری د دې څه
خبره ضرور ضرور
شپ خان اصل کې دا چې کوم خبر وکړو نو دا 100% تقریبا ټیک خبر ده چې جب چې کوم دی نو د دې مختلف سيزونه وي کنه یو باندې د وی چې هغه خو عام د ویلو د هره پوری دې وی او دا غیر لیک دوت نه وي یا بیا علمي دې نه وي او باندې دې هغه دا وی چې هغه ژوندې پاتې وي هغه ودا کوي چې هغه علمي دې شي او علمي دې کوم وي چې باغې کې علم چې کوم دی هغه پروډوس کیږي نو هغه علمي دې وي د پد قسمتې نه پښتو چې کوم ده نو د د اوما اگر چې کېدې شي دا یو ډېر ریډیکل غونډه پوینټ اف یو وي خو دا فل حال چې کوم ده موجوده موږ په تیر وخت به نه زول خو موجوده ده ماته اېدني دې باندې ښکاری ده سي زه چې باندې علم نه پروډوس کیږي تقریبا د تیر کومو وو چې را دله شل یا ډیر شاله خو کم اس کم د دین لګ مخکې هم کلاړ شي خو البته چې کوم د کور دوار دور ځنګ نو فاري چې د صحافه پوری یا بیا د غینه مخکې د بچا خان پیریډ او کدا غینه مخکې بیا مختلف مونږه خوشحال خان خطک پیریډ وغیرہ هغه ته زو نو باغې چې د صحافه پوری چې کوم دی کوششونه کړی شي دي چې دا علمي جبه شي او پدې کې لوکل علم چې کوم دی هغه پروډوس شي خو موجوده چې کوم دی پدې کې څه هم علم ځکه ډېر کې بعضي کیسز کې دي شي چې هغه به خو مطلب هغه په هغه صورت کې مطلب کوم چې ساينټیفیک علم وي نو هغه پدې کې نه پروډوس کیږي او د بد قسمتې نه کمی چې خېغتي کوي داري دي ها یو ټیم کې مطلب تاسو وګورئ چې قلندر مومن صاحب دې خلک یا برق صاحب دې کوم دي کنه دی ګل رسی صاحب دې دی په او ټیم کې لکه ډیر زیات په دې حواله باندې کار شي دی ایون الماس ته مونږ پته وي چې د ساينس په موضوعاتو باندې موږ په پښتو کې نه یو چې کوم دغه دی کنه الته هغه بوښا کوم دی او دا غي نه علاوه چې کوم دی هغه په لرو کې په دې کې ما د ساينس په موضوعاتو باندې کتابونه لیدلي دي چې شته دي هغه مطلب کوششونه کړې دي خو دا عمل چې کوم دی نو د ما چې څومره پوری معلومات دي دغه صاف شوی دی بالکل او کوم چې مطلب په پښتو زیات چې ځان ته کوم دغه دغه نو هغه هم مطلب دا کوشش
په دې باندې بزوس د حبیب الله رفیع صاحب زم سربیا او زم مرګرشه بیا په خیرالي ورته په افغانستان کې ډیر کار شوې دی په افغانستان کې د علم جبه زکه د چې الټ سکول کې دا د میډیکل پورې دا د انجینرینګ پورې دا خو څنګه دا زم چې حبیب الله رفیع صاحب نه او دغه بیا مونږ څنګه دلته پښتونخوا ته راوړې شو د هغه پښتانه چې د پاکستان د نن اوسېږي خو له جبه خو یو دا نو حبیب الله رفیع صاحب
خبر دادا چې واقعا په افغانستان کې پښتو ژبه یو نیم سل کال وړاندې د درس ژبه وه مکتب ژبه وه د ښوونځي ژبه وه او په پښتو کې کتابونه لیکل کېدل او ژبه ویل کېده خصوصا د امیر شېر علي خان په وخت کې پښتو ژبه د دربار ژبه هم وه او خصوصا د عسکری زده کړو د نظامی زده کړو ژبه وه او په دغه وخت ته نن پورې را روانه ده بیا هم یو غوڼه وروسته دوام کړی او د ښوونځي ژبه وه او دا او د ساین ژبه ده خصوصا طبي زده کړې په پښتو کې د وخت شروع شوي دي د ننګرهار پوهنتون او اوس نور پوهنتونونه دي چې په هغو کې د طب نه علاوه د ساینس نوري څنګه هم په کې درس ویل کیږي لکه د پښتنو بدبختي دا ده چې یو لوی ملت دی شپېته میلیونه انسانان دي لیکن متاسفانه په دې دومره وختونو کې په دې دومره کلونو کې دوی نه دي توانېدلي چې په منظم ډول د دوی په ژبه کې زده کړې روانې وي خنډونه موانع ورته پیدا نه شي خصوصا د پښتنو د بیلتون سره بیلواله دی هم دی برخه ته دی ځان له ولې ډیر مشکلې پیښ کړې دي نو په دې اساس اوس د ټول پښتنو لپاره هر ځای چې دی چې ته ژوند کوي دا هڅه په کار ده چې پښتو ژبه د درس ژبه شي پښتو ژبه د علم ژبه شي بیا به زموږ ټول مشکلات حل شي بیا به دې ته لاړ کی و چې وایي چې بې شتون په دبرلیک پښتو راغلی یا په بل ځای کې بیا به موږ پښتو ولرو ځوان دې پښتو ولرو او د دې لارې به مو وکړې چې خپل ژبه ورسو په هغه کې هر څه پیدا کړو به هر قسم مواد پکې ولیکل شي د ځوان نسل لپاره خصوصا په افغانستان پر روان دي چې یو مشکل ډیر نشته پکې لیکن بیا هم مشکلات شته یو هدف پورې دا چې په پښتونخوا کې په جنوبي پښتونخوا کې په شایلي په خیبر پښتونخوا کې دې ته یو توجه ونشي پښتو به همداسې یوه د خبرو ژبه پاتې شي هغه به هم ورو ورو نورې ژبې پرې ننوځي یو څو لغتونه به پاتې وي موږ ورته خوشحاله وو چې پښتو لرو خصوصا اوس چې زه اورم په خیبر پښتونخوا کې د پښتو سره سخته دښمني روانه ده په ښوونځیو کې پښتو ایستل کېږي په پوهنتونونو کې د پښتو مخه نیول کېږي دغه موضوع ډېره مهمه موضوع ده پښتانه باید دې ته ډېره توجه وکړي
او که دا پکې ویم چې نه پوهېږم څومره د هغې مخالفت وشو او ډاکټر نماز خان صاحب د فیسبوک باندې خو خو فعال دی او ټول هغه برخ صاحب هم وینم په فیسبوک باندې او دغه شانتي ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم پرویز خټک چې د وزیر اعلی دی د پښتونخوا هغه په یو موقع چرته ویلی وو چې سوکراتوي په پښتو کې علم نو په دې سر کې مې ډز وشي په هغه باندې ډېر زیاته د پښتنو غبرګون خودلې دی او کچری دغه فکر وینو واقعي ده چې ترسو پښتانه په خپل اوس دې ته بیدار نشي په دې خبره ځان پوینه کې چې په پردو ژبه باندې د د بچې علم نشي اخستلې بلکې الماز خان صاحب تاسو کو ته هغه مثالونه ورکړي چې ګندې هغه د یو د انګریزي د ټیک نه بلې اردو ته یا د بلې ژبې ته بیا ماشوم تر رسی کې تاسو خبره وکړي
بالکل او حبیب الله رفیع صاحب چې څنګه وویل چې اصول لغتونه ته به راپاتې شو مطلب دا دی چې پښتو به ډېره راټوله شي وړه به شي د ساینس پکې روان چې او ریاضي او ماډرن نالج او څنګه چې رفیع صاحب وویل چې دا چې نالج پروډیوس شي ترڅو چې نالج امپورت کو نه بلکې به نالج پروډیوس کول شروع کړو په خپل ژبه کې دا په خپل ژبه کې کیږي او دا تاسو کوم ټکی ته اشاره کو نه غداوه چې بعضی وخت کې خلک د څه وایي چې اوس ګریویټي دا یا ماډرن ترمینالوجي د ګریویټي شو یا اټم شو نو د دې ترجمه کوشش کوي او هغه ترجمه بیا د څه وو کی چې هغه د عربی ته کې راول یا د فارسی نو دا وقا نورم لاره وګ د پښتنو ته چې هغه کم کار په زموږ د قانوني تجاوز دا غن خو بیا د هغه د کم ټکی دی ماډرن ټکی د امن پښتو نایس کو مطلب پښتونایزیشن ته جوګو د دې سره بجبه زمونږه غکیږي خرابېږي نه هغه ټول د ټول دنیا ټکی دی ا یونیورسل دی هر څوک یې استعمالوي زمونږ په پښتو تراولو او سره به بلد شو نو ما دا خبره کوله چې د پښتونایزیشن وشي په ماډرن ساينس په ټرمینالوجي مونږه کني را سره ټکی نه اند کسي هول سیل راولو او د پښتو یې سکو
دا په ټول دنیا کې د جبو سره کمی جبې چې مترقی جبې دي ترقی کړي دا او کمی جبې چې ژوندې پاتې کیږي هغه ټول هم دغه سي کوي چې په کومه جبه کې یو 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 ایجاد وشو یو نوې سیس چا جوړ کو هغه ته په کومه جبه کې نوم ورکو هم اق نوم ځکه چې دا هغه جوړ کړي نو زمونږ د پښتنو سره خو به یو مثال به پکې بل هم ورکم هغه دا چې زمونږ خو چې دا کوم د نوم وی نوم کنه نو نومونه هم دی ترجمه کی توس د دې فکر وکړه چې لکه زبه مثال د تورغر ورکمه تورغر یو سیمه ده د پښتونخوا او دا د هغه وخت لکه یو دسي افسر براغلی چې هغه په پښتو نشول یا به تعصب کو نو هغه نه کاله ډاکه جوړ کړه مثال اسیم سپینه وړې د په خبر کې کله د سپینه وړې هغه ته سپید ډېری وي او مثالونه ډېر 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 خو به هر دبه د وخت سره په مخ کې بوزو ابي بولا رفي صاحب را روان خبرونه په ګندهارا سیویلایزیشن باندې وي برق صاحب تاسو ته هم دغه موضوع یادوي او ډاکټر رفیع الله خان صاحب خو ویل چې په دې باندې ډېری خبرې کوو په دغه باندې ډېری خبرې کوو ډاکټر مسخر صاحب تاسو هم ډېره مننه تاسو ته بزو بیا تاسو سره وګورم یعنی معلومات په کوم پته بدر نه کوم چې تاسو موجود وي وخت مولر نو را سره به شاملې شریکي ډېره زیاته مننه کوم خدای مو خوشحال لره صحت مند لره او ګران اردوونکو زمونږ د خبرونې وخت دلته سر ته رسیږي زه د خپلو میلمنو یو ځل بیا ډیره مننه کوم میلمنو ته په مخه خاوم او تاسو ته سره د خپل همکارې ناهید سحر هم په مخه خاوم شپه مو په خیر